کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو خبرونه اوري د غرمې دولس بجې دی د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه تر یوې بجې ده نن د پنځمبه ورځ ده د هوت د میاشتې اوله ده د 1398 هجری المریز کال نن د 2000 میلادي کال د فبروري د میاشتې له شلمی نیټه سره برابر ده د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې به تاسو خبرونه او رپورټونه اوري د افغانستان په انتخاباتو باندې تاسو ته تازه معلومات ورکوو خو اول ورځو زموږ همکار رحمت الله افغان ته چې د افغانستان او نړۍ د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه درته وړاندې کوي
په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی مخکښ امریکایي سناتور لینسی ګراهام ولسمشر محمد اشرف غنی ته په ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړې د افغانستان د ملکی هوایي چلن د ادارې مشر وایي د چین د ووهان له ښاره د افغان محصلینو د انتقال لپاره بشپړ تیاری نیول شوی او د چین د حکومت اجازې ته دوی منتظر دي او د امریکا پوځ وایي ایران په یمن کې د سعودي ملاتړ برخمن حکومت په وړاندې د جګړې په ترڅ کې د یمن حوثي یاغیانو ته پرمختللې وسلې ورکوي اهم بشپړ خبرونه مخکخ امریکایي سناتور لینسی ګراهام ولسمشر محمد اشرف غنی ته په ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړي خغلی ګراهام نن پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د غشان افغانانو ته په شجاعت سره په دې ډیموکراتیک پروسه کې د ونډې اخیستو مبارکي هم وایي لدې وړاندې تیر شپه د بهرنیو اړیکو او سیاسي پالیسۍ په چارو کې د روپۍ ټولنې جګپوړي استازي جوزف بوریل هم خغلی غنی ته د ټلیفون له لارې په ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ویلې ده په دې اړه د روپۍ ټولنې له لوري په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې روپۍ ټولنه دې ته سترګې په لار ده چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی تر مشرۍ لاندې د افغانستان د نوي حکومت سره په ګډه کار وکړي د روپۍ اتحادیې په اعلامیه کې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیونونو کار ستایل شوی په اعلامیه کې ویل شوی روپۍ ټولنه د انتخاب باتو د نظم ادارې ستای چې د ننګونو باوجود خپل کار وکړ د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې مشر وایي د چین د ووهان له ښاره د افغان محصلینو د انتقال لپاره بشپړ تیاری نیول شوی او د چین د حکومت اجازه ته منتظر دي محمد قاسم و فیزاده دا خبره نن ازادي راډیو ته وکړه
دی
وایي د دغه محصلینو د انتقال لپاره نیټه سبا جمعه وړاندیز شوی او د شوی پریکړې له مخې د بهرنیو چارو وزارت لخوا د چین له دولته د آریانا د الوتکې د اجازه ورکولو غوښتنه شوې ده موږ دغه جواز ته منتظر یو که هغه په موقع صادر شي په همدې نیټه یعنی سبا به الوتکه چین ته ولاړه شي او دغه محصلین به افغانستان ته را انتقال کړي د چین په ووهان کې چې د کرونا وایرس د خپرېدو سرچینه بلل کېږي شاوخوا 240 افغان محصلین بند پاتې دي افغان چارواکو ویلي چې د کابل هوایي ډګر ته د دغه محصلینو تر انتقال وروسته به هغه وي د دوه اونیو په مخه په قرنطین کې وي تر اوسه د کرونا وایرس له امله شاوخوا 2000 کسان مړه شوي او له 10000 زیات کسان پرې اخته شوي دي د حکومت لوري ملت ته د حساب ورکولو لړۍ چې یو میاش به دوام وکړي نن په کابل کې پیل شو د افغان حکومت د رسنیو د مرکز مشر فیروز بشری په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې ویل چې سږ کال به د ملت ته حساب ورکولو دا پروګرام د نورو کلونو په پرتله متفاوت وي نوموړي ویل حکومت ژمن دی چې له قانون سره سم ملت ته هر اړخیز اطلاعات او معلومات ورکړي د چارواکو په وینا په دغه پروګرام کې به د 21 وزارتونو په ګډون له 500 زیات بودیجوي اداري واحدونه ملت ته د خپل مالی کال راتلونکو پروګرامونو اداري تشکیلاتو پرمختګونو او د کارونو په وړاندې د ستونزو په اړه معلومات ورکړي له ازادي راډیو نه د دې سات خبرونو ته دوام ورکوو دا هم څو سیمایز او نړیوال خبرونه د امریکا پوځ وایي ایران په یمن کې د سعودي لملاتړه برخمن حکومت په وړاندې د جګړې په ترڅ کې د یمن حوثي یاغیانو ته پرمختللې وسلې ورکوي دا خبره د امریکا په مرکزی قمندانۍ کې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو مسول تورن بیل اوربان پرون په پینټاګون کې خبریالانو ته وکړه یو شمیر ضبط شوي وسلو تصویرونه نوموړي هم په دغه غونډه کې ښکاره کړل چې دغه وسلې د حوثیانو لپاره له ایران راغلي دي اوربان وویل د هغه وسلې دي چې د امریکایي د سمندري ځواکونو نورماندي بیړۍ سباندي یو ونې مخکې ضبط کړي چې په دغه وسلو کې یو سلو 1950 د روسی رهبری کیدونکې د ټانک زد توغندیز ایرانی ساخت توغندی او لزمکی هوا ته ایرانی ساخت درې توغندی شامل دي. او د جرمنی پولیس وای فرانکفورت ته نږدې د هوانا او په خار کې د ډزو په دوو پیښو کې اته تنه وژل شوي دي. تر اوسه د دغو ډزو انګیزه نه ده څرګنده او امنیتي ځواکونه د هغو مشکوکو کسانو په لټه کې دي چې د پیښې له ځایه د یو موټر په وسیله تښتېدلی دي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې وسلوالو د دغه ښار په دوو رستورانتونو کې پر خلکو ډزې کړې دي. په دې پیښه کې څو تنه نور ټپیان شوي هم دي. د جرمني بلیټ ورځپاڼې ویلي چې حمله کوونکو لومړی په دې رستورانتونو کې پر خلکو ډزې وکړې او وروسته یې د ښار په یو واټ کې خلک په نښه کړه. د خبرونو پای.
دا اکرام الله اکرام څخه مننه چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړل. پام وکړئ د دې خبرونې د نورو مطالبو تفصیل ته. د افغانستان په حالات باندې په راپورونو کې اول مطلب دا دی چې د افغانستان په حکومت کې اجرایي ریاست وایي چې دوی به تر هغو پورې خپل کار ته ادامه ورکوي چې په افغانستان کې یو مشروع رئیس جمهور واک ته ورسیږي. د افغانستان د اوسني جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته ویلي چې په نوي حکومت کې به اجرایي ریاست نه وي. دغه لانجې ته مکتنه کړې ده. د اجرایي ریاست سره مخبري کړې دي او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره غږېدلی.
ستونزه د پنځو کالو را په دخوا شروع شوې له هغه وخته چې د ملي وحدت حکومت امریکایانو جوړ کړ او یو نامشروع حکومت رامنځته کړ. د افغانستان اساسي قانون مات کړ. بیا په تېره بیا
په دې خبرونه کې مو په ولایتي رپورټونو کې له هلمند د کوچنیانو پر دې ستونزو رپورټ راخیستی چې وایي ښوونځي نسته.
د حکومت څخه غوښتنه کوم چې موږ ته مکتب جوړ کړو چې یخ یې درس نه ویل کېږي، سړی نه راتلی شي، نه شوق به راځي.
په نړیوال مسایلو کې مو د کرونا ویروس له امله د تلفاتو ته کتنه کړې ده. تاسو خبر یاست چې پرون په ایران کې چارواکو ویل چې دوه کسان په کرونا ویروس باندې مړه شوي دي. په چین کې دغه ویروس ته کنټرول لپاره په شدت هلې ځلې کېږي. او په دې خبرونه کې ستاسو پیغامونه خبرو. که تاسو د افغان بیسیم ټلیفونونه لرئ پرته سوه تل شمېره باندې موږ ته پیغامونه راواستوئ او پر دې باندې خپل نظر راکړي چې په افغانستان کې د انتخاباتو لانجې ته تاسو څه فکر کوئ. اوریدونکو تاسو خبر یاست چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د بیا ګټلو رسمي وثیقه وسپارله. د افغانستان جمهور رئیس به نوی حکومت جوړوي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقي پرون ازادي راډیو ته ویلي و چې په نوی حکومت کې به اجرایه ریاست لسره نوي. خو د اجرایي ریاست ویاند امید میسم نن د ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې مشروع ولسمشر کولای سي چې د افغانستان د نوي حکومت د جوړښت په اړه پریکړه وکړي او دوی به تر هغو پورې خپل کار باندې خپل کار ته دوام ورکوي او پر خپل چوکیو بناسوي چې په افغانستان کې یو مشروع جمهور رئیس واک ترلاسه کړي. زما همکاره فیروزه عزیزي لا امید میسم سره غږېدلې ده. دا بعد د خبرو نور جزئیات وړاندې کړي.
فرشته جانې مننه. سلامونه تاسو ته. د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د وروستیو پایلو تر اعلان وروسته اوس د ملي یووالي حکومت اجرایي ریاست وایي چې دا ریاست به لا هم خپل کار ته دوام ورکوي. د دغه ریاست مرستیال ویاند امید میسم نن د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوازې مشروع ولسمشر کولای سي د راتلونکي حکومت د جوړښت په اړه پریکړه وکړي.
تنها رئیس جمهور برآمده است.
دی وی وازی هغه ولسمشر چې د خلکو د اراده او مشروعیت همدارنګ هغه ولسمشر چې د اساسي قانون او انتخابات قانون لمغه پراته ل درغلی او فریب راغلی وی کولای شي د راتلونکي حکومت د جوړښت په اړه پریکړه وکړي. دی وی لا هم موږ په داسې حالت کې یو چې دواړه لوري ځانونه بریالي اعلانوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون له شاوخوا 15 میاشتو ځنډ وروسته د سې‌شنبې په ورځ د افغانستان د ولسمشۍ انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړې. دغه کمیسون محمد اشرف غنی د افغانستان د ولسمشۍ انتخاباتو منتخب ولسمشر په توګه اعلان کړ، خو د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله په دویم ځای کې بللی دی او دای په رایو په اساس البته په دویم ځای کې راغلی دی. خو د ولسمشر غنی انتخاباتي سیال عبدالله عبدالله دغه اعلان له قانون سره په ټکر کې وباله او د ټول ګډون حکومت جوړولو اعلان یې وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په 2014 میلادي کال کې د ولسمشر انتخاباتو له کړکیچ وروسته د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر البته پخوانی وزیر جان کیری په منځګړیتوب اجرایه ریاست د ملي یووالي حکومت په چوکاټ کې په لومړي ځل جوړ سو. که څه هم تر دې دمه د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقي تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکي نوي حکومت کې به اجرایه ریاست نه وي. بلې فرشته جانې
ډیره مننه فیروزی عزیزی، فکر کوم معلوماتي کافی و ډیر مفصل و اوریدونکو ته به یو نظر پیدا سوی وي چې د انتخاباتو په ارتباط څه کیسه روانه ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ویلي چې محمد اشرف غنی 50.64 رای ګټلی دي، خو د اجرایی ریاست ویندوی لکسینګ چې زما همکاري فیروزی عزیزی ویلي چې دوی مشروع جمهور رئیس غواړي او تر څو چې مشروع جمهور رئیس په کار پیل وکړي دوی به خپل کار ته ادامه ورکړي. خو پر همدغه مسله باندې په کابل کې د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانګزی سره زما همکار نوریاس نوري مرکه کړې ده. ستانګزی په دې باور دی چې په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت جوړېدل اصلا غیر قانوني کار و او د افغانستان د اساسي قانون د نقص په بیه دغه کار شوی و. د دوی مرکه به واورو.
از فکر کوم چې اصل ستونزه د پنځو کالو را په دخوا شروع شوې له هغه وخته چې د ملي وحدت حکومت امریکایانو جوړ کړ او یو نامشروع حکومت رامنځته کړ. د افغانستان اساسي قانون مات کړ، بیا په تېره بیا د جمهور رئیس د کار موده د تېر کال د جوزا په اوالو کې ختمېدله، بیا د افغانستان اساسي قانون مات شو. د انتخاباتو وار ځنډېدل، د انتخاباتو د نتایجو نه اعلانول او په پایله کې په ډېر شتاب سره د انتخاباتو د پایله اعلان د ده باعث وګرځېده چې هم په داخل کې هم د باندې شکو در رامنځته کېږي. د بل خوانه د ډېرې ټیټې شمېرې کسانو ګډون په انتخاباتو کې د انتخاباتو مشروعیت سیاسي لاس تر سوال لاندې راوړی او درېیم دا چې وروسته د اعلان نه تاسو وینئ چې مختلف قشرونه په داخل کې هڅونه لري. دا د باعث کېږي چې د افغانستان بینالمللي متحدین چې هغوی ته اولویت هم سوله لري باید د چا سره عمل وکړي.
دا د ډیموکراسۍ یو اصل دی، کله چې انتخابات کېږي په انتخاباتو کې که هر څوک هر څومره رایې ګټي هماغه ګټونکی اعلانېږي او که هر څومره کسان هم په انتخاباتو کې رایې کاروي هماغه ته مشروعیت ورکول کېږي. نړیوالو ملاتړو د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان مخکې پر دې ډېر فشار راوستی و چې باید د انتخاباتو کمیسیونونه دغه نتیجه ډېر ژر اعلان کړي. نتیجه اعلان شوه، دوی ولې د دغه نتیجه هر کله یو نه کړ هغه څه چې لازم و؟
ما ځکه مخکې چې دلایل همدانی او شکونه وجود لري، مثلا هغه میکانیزمونه چې د شکایت کمیشن باید رعایت کړي و هغه یې رعایت نه کړ، که رعایت شي هم ډېر په مخفي ډول په حقوقي لحاظ د سمپل نیولې، مثلا د هغه مشکوک آراو په ارتباط د آراو نه تغییر چې اصلا هېڅ تغییر ونه کړ په دوه مرحله کې د شکونه رابلته کړي دي. څه فکر کوم دوی لازمې چت کوي او د دوی استازي به په افغانستان کې خپل لازم مطالعات مستقیم او غیر مستقیم ډول ترسره کړي وروسته د هغه نه باید سره عمل وکړي.
د انتخاباتو کمیسیونونه خپل کار پای ته ورسوه، د انتخاباتو مسله له حقوقي پړاوه نوره ختمه شوې ده، مسله و سیاسي رنګ خپلوي. څه فکر کوي چې بیا به موږ د ملي یووالي د حکومت په بڼه باندې کوم بل حکومت ولرو؟ د موازي حکومت د جوړولو څه فکر کوي چې آیا اوس امکان شته چې په افغانستان کې دغسی دو حکومتونه جوړ شي چې د افغانستان خلک د ملي یووالي د حکومت د تیرې تجربې څخه هم درس اخیستی دی چې هغه نور د افغانستان د خلکو لپاره د زغملو وړ نه ده، نو دوه حکومتونه به وزغملی شي؟
اول به راشه د موازي حکومت، زه فکر نه کوم چې اول په اول قدم کې داسې اضافیت وجود ولري چې موازي حکومت را جوړ کړي. تجربه خود پنځه کاله په ملي وحدت حکومت جوړ لسنو اندازه تر به چیرې چې موازي حکومت رامنځته شي. دوم خبر داره که موازی حکومت در افغانستان تمام ذهنیت که در افغانستان خلق ادا در افغانستان چیه سیونه نمانی در افغانستان در ثبات بپاره در افغانستان در ناورین بپاره چه جریان رو متاسفانه و بلگزار بایی در پیچ وجه در افغانستان بخیر نی او پا نهایتا که زفکر نکوم لکه چه خبلا در امتین چه واری چه در مسلم اتره که بید تیرش پید مدبات که سراحت بیده چه موازی حکومت نمارو مویا حکومت ورد چون اوه ماما زینیت سیری او در اولو پده چه ملی وحدت حکومت یا ناکام تجربه ده زینه من این دموکسیاسیون دیدونه دست اخیطه بی بله پا حقوقی به غاز درستون زهن لار نلری باید سیاسیون سیاسی لار پیدا که او دمار ازر داده چه پتولو که هرسی حکومت را من سیاغه و کریس با بارستان گیر سول پروسه و ما بوزی او دلتن سول روری دموکراسی پرتر سول ناممکنه دم دموکراسی او سول تقابل هم سول من زوری او هم دموکراسی زیر من یم چه دموکراسی این دموکراسی در آیت رسیدنی بی او لخپلو اغرازو نه شاده چه او اندسی او حکومت را من تکیزی او نانده دمان رو مرد
د کابل پانتون د سیاسي علوم او حقوقو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانګزي سره مرکه کوي. دغه مرکه مفصله زموږ پر وپاړه باندې خبرې کوي. تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو ټکی کام ادرس باندې زموږ پانګ ته ورسی او د مرکه پوره واوري. اوس ورځو خان محمد سین ته اقتصادي خبرونه وایي.
د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت وایي په 15 ولایتونو کې د قانونو غیر قانوني کیندل ځانګړي کړي دي. د دغه وزارت سرپرست نن د دولت لخوا ملت ته د ځواب ورکولو په پروګرام کې وویل دغه سیمې به ډیر ژر داوطلبۍ ته وړاندې شي. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې د قانونو په غیر قانوني کیندنو انتقادونه کیږي. د قانون د وزارت معلوماتو له مخې په افغانستان کې د منرالونو او معدني ډبرو 1400 ډولونه موجود دي. د چارو پوهانو د افغانستان د قانونو ارزښت 3 تریلیون امریکایي ډالر ښودلی دی. افغان حکومت له هندوستانه غوښتي چې په چابهار بندر کې د سوداګریزو بیړیو د تلو راتلو لپاره یو منظم پروګرام جوړ کړي. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز مسجدی وویل د مالی سرپرست وزیر 13 ورځ په کابل کې د هندوستان له سفیر سره په لیدنه کې ویلي چې افغان سوداګر باید په چابهار بندر کې د بیړیو د تلو او راتلو په اړه معلومات ولري. ښاغلی مسجدی وویل د افغانستان د مالی سرپرست وزیر له هندوستانه غوښتي چې دا اسانتیا به هم برابری کړي چې کوم سوداګریز مالونه چې د چابهار بندر له لارې ممبئی ته رسیږي له هغه ځایه د ریل په ذریعه بنګلادیش ته هم ولیږدیږي. افغانستان د 2019 میلادي کال د فبروري له میاشتې راهیسې د چابهار بندر له لارې صادرات پیل کړي دي. د ننګرهار ولایت په شاوخوا 1000 جریبه ځمکه د سیتروس باغونه جوړیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې په ختیځو ولایتونو کې د سیتروسو باغونه نور هم ډیر شي. د وویل په روان کال کې د ننګرهار ولایت پر 980 جریبه ځمکه د سیتروس باغونه جوړیږي.
امسال در کنار اینکه خود وزارت زراعت حدود 30000 جریبه در فصل باغای مثمر میسازه، از 30000 جریب زمین یک بخش از باغای سیتروس است که در شرق کشور ساخته میشه.
سیتروس، کینو، نارنج، سنتره و لیمو د تازه میوو یوه کورنۍ جوړوي. خاغلی رستمی وویل سکال په هیواد کې د سیتروس حاصلات 15000 متریک ټنه وو چې د کورنی بازار اړتیاي پوره کړی او د وارداتو مخه یې نیولې ده. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 10 کوله، یو یورو 83 افغانۍ 10 کوله، یو انګلیسي پاونډ 98 افغانۍ 50 کوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 کوله، زر ایرانی تومنه 15 افغانۍ 50 کوله، زر هندۍ روپۍ 1090 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 495 افغانۍ.
اوریدونکو د ازادي رادیو د خبرونه تر دوه بجو پورې د تاسو ته مویل چې د افغانستان د انتخاباتو په تړاو کومه لانجه چې روانه ده پر دې خپل نظرونه راوستوي د افغان بیسیم پر اته سوه اتلس شمېره باندې. نو دلته زه ګورم چې پر صفحه باندې ټول د مبارکۍ پیغامونه دي. تاسو لطفا د مبارکۍ پیغام مه راستوئ ځکه هغه نسي خپرېدای. بیخي ډېر پیغامونه دي. مشخصا که کوم نظر لرئ راته وی لیکئ چې بیا هغه درته خپور کړو. اوس راځو یوې نړیوالې مسلې ته. د رپورټونو پر اساس په چین کې چارواکو ویلي چې تر یوه حده یې د کورونا ویروس د خپرېدو مخنیوی کړی دی. په چین کې لسهاو زره تنه په دې وژونکي ویروس باندې تر اوسه اخته سوي دي او سلګونه کسان له دغه عمله مړه سوي دي تر اوسه پورې. عصمت ساروان دا موضوع تعقیب کړی د ساروان صاحب، نو آیا د کورونا په ویروس باندې د اخته کسانو شمېر کې د پام وړ کم سوی دی که څنګه؟
فرشته جان، چین وایي چې پر کرونا ویروس د اخته کېدونکو کسانو شمیر خورا کم شوی دی او ورسره دا هیله پیدا شوې چې دا ساري ناروغي ممکن کنټرول شي. خو له دې سره سره د کرونا ویروس په وجه د مړینو لړۍ دوام لري او د یوې جاپانۍ بیړۍ چې قرنټین شوې وه دوه تنه تازه مړه شوي دي.
نو که څنګه دوته نه بیا مرسوی دی، بیا هم دا سوال کوم څومره خوشبینی زیاته ده چې دغه ویروس د خپرېدو مخنیوی به وسی؟
دا به سخت وي چې په دې پوښتنې ته زغر ځواب وویل شي. خو د هوبی ولایت په مرکز ووهان کې چې د دې ناروغۍ مرکز بلل کیږي، یا دا ناروغي پکې اول ځل پیدا شوه او نورو سیمو ته خپره شوه. همدانن د چین د روغتیا ملي کمیسیون اعلان وکړ چې 628 نوې قضیې ثبت کړي دي. کمیسیون هم در ازوی چې 1540 نورې قضیه د چین په نورو برخو کې ثبت کړې دي.
نو ول بیا تاسو فکر کوئ چې چینایي چارواکي دا کوي چې دغه ویروس کنټرول شوی دی؟
دوی وایي چې د پخوا په پرتله دا شمېر لږ دی. دا په نږدې یوه میاشت کې په هوبی ولایت کې او په ځانګړي ډول په ووهان ښار کې تر ټولو کم شمېر قضیه دي چې ثبت کیږي. ووهان د دې ناروغۍ د ثقل مرکز دی، یعنی اول ځل له همدې ځایه پیل شوه. البته په مجموع کې فرشته جانې تر اوسه پورې 2013 تنه په کرونا ویروس مړه شوي دي. په چین کې تر څلور اویا زره ډیر کسان په کرونا ویروس اخته شوي. همداراز په دېرش نورو هیوادونو کې سلګونه کسان په دې ویروس اخته شوي دي. زموږ ګاونډی ایران هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې دوه تنه پکې په کرونا ویروس تازه مړه شوي دي.
ساروان صاحب، دا سوال به زه خپله ډاره وکړم ځکه زه له دې ویروس ډیره ویره لرم. دا چې پرون ما خبرونه لیکل چې په قوم کې دوه نفر مړه شوي دي، د ایران د روغتیا وزیر دا خبر تایید کړ. قوم ته د دې ویروس را رسیدل افغانستان ته څونه دغه تهدید متوجه کوي؟ ځکه دا اول وار دی چې د افغانستان یو همسایه کې ده.
دا اهمیت د افغانستان لپاره په دې خاطر ډېر دی چې ډېر افغانان په ایران کې اوسي، په میلیونونو افغانان اوسي او تاګ راتګ ډېر زیات دی. که څه هم قوم د ایران په مرکزی غرب خوا کېده چې افغانستان سره شاید 1200 کیلومتره فاصله ولري له هرات سره، تا نو خولدي سره سره له ایران سره تګ راتک دی افغانانو ډیر دی او افغانان هلته کار کوي او مهاجر افغانان او خصوصا کارګر افغانان ډیر په اسانه په ویروس اخته کېږي.
او که شې دوی له هرات سره هدي اقل تګ راتک کوي، شاید دونه خاص دغه نه وي چې هغه خاص روغتیايي ماشينونه او ماینه او هغه
کیسه. خو یو مسله بل ته من پام وی چې دا متخصصان وای کچیرته دوه کس یو ځای مری، معنی دا چې اډیقل سل کسال تخته دي. یعنی له هر سل کس څخه دوه خامخه په دې ویروس مری. نو دا غویر هم شته چې دا دوه تنه نه بلکې ډیر زیات خلک ایران کې اخته
دي. نو ته د خطر احساس کوي د افغانستان پر
باید خلک احتیاط وکړي. خلک تر وسه وسه باید احتیاط وکړي. خو تشویش هم نه ورته پیدا کوم.
ډیر مننه اوریدونکو. اوس موږ هم کار اسمت ساروان.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترکول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
اوس به ورسو هلمند ته. په هلمند کې د پوهنې د ریاست مسؤلینو اوس موږ خبریال الیاس دایی ته ویلي دي چې تر 200 ډېر ښوونځي په دغه ولایت کې ودانۍ نه لري او په سړه هوا کې د زده کړې پر بهیر باندې ډېر بد اغېز کړی دی. نورې خبرې به الیاس دایی په خپل رپورټ کې وکړي.
هوا سړه ده. د لشکرګاه جنوب لور ته لږ لیرې د ناوې ولسوالۍ په لوی کلي کې د دې ښوونځي زده کوونکي ټول تر خیمو لاندې درسونه وایي. که څه هم د دوی ډېر کمو غیر حاضري کړې ده، خو د یخې هوا څخه شکایت کوي. ډیر وړز د کون کړه توای والی صاحب د دوی د شونځي ودانی ور جوړ کړی چې د اوسنۍ یخنۍ او راتلونکو ګرمۍ څخه په امان پاتې شي.
موږ مکتب خونه نه لرو، موږ په خیمه کې ناست یو، د حکومت غوښتنه کوم چې موږ ته مکتب جوړ کړو. یخنۍ انداز نه ویل کېږي، سړی نه راتلی شي، نه شوق به راځي. موږ مکتب خونه نه لرو، سیمپونه نه لرو، په دې خیمو کې یخ دی. هره ورځ باران تر د خیمې لاندې تر خیمو اوبه لاندې.
د ولسوالیو پرته په لشکرګاه کې ډېر داسې ښوونځي شته چې ودانۍ نه لري یا د زده کوونکو د ډېروالي له امله پخوا جوړې شوې ودانۍ ورته بسنه نه کوي. د هلمند د پوهنې رئیس وایي پخوا تر دې نه یوازې طالبانو په خپلو سیمو کې د ښوونځیو د ودانیو د جوړولو اجازه نه ورکول، بلکې د وخت مسؤلینو هم دغه برخې ته ډېره پاملرنه نه ده کړې. محمد داوود شاه سفاری ازادي راډیو ته وویل د ټولو 215 دیر ښوونځیو څخه چې ودانۍ نه لري دام ګړی پر 2 تعمیرونو کار شروع دی.
دا اوس 25 ودانۍ تر کار لاندې دي چې او د 2 ودانۍ چې دي هغه به هم په هغه سیمو کې چې وزه طالبانو په ولکه کې وي هغوی اجازه نه ورته ورکوله. بیا دغه موضوعګانې مو د کلیو پراختیا وزارت، د معرف وزارت او مالیه وزارت اړوند شریکه شوي دي. هلته پرېکړه پر دا شوې ده د نړیوال بانک سره چې هغه پروژې شرکتو تو تور کې چې په غسیمو کې هم ودانۍ جوړې کو او څلور دیش ودانۍ چې د شار او امنیت صاحب کې منولې ده هغه به هم په دنې ویم خام کې پیل سي، یعنی پر نیویم کال کې به موشت لري 100 دیش ودانۍ پورې جوړې کو. او بل اړخ څخه په غسیمو کې چې مکاتب ودانۍ نه لري موشت تقریبا تر نیوی زیات کورونه د زتونکو د لپاره پکې نیولې دي. همدارنګه مو په ځینو مکاتب کې چې ودانۍ کمی دي هلته مو تقریبا تر 200 زیات خیمه ویشلې دي تر څو زتونکو دغه څخه ګټه واخلي.
د هلمند د ټولو ښوونځیو څخه چې 415 دیرش دي 215 دیرش ودانۍ نه لري چې د ټولو ښوونځیو نیمایي کېږي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی او د کابینې د یو شمېر وزیرانو سره د هلمند پر معارف جدي بحث کړی دی او په راتلونکي کال کې به اکثر ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي.
د ودانۍ لپاره د تاسو ته معلوم دی چې دو ځلې ولسمشر سره زما ملاقات وشو، بیا دو ځلې وزیر د معرف سره او وزیر صاحب د انکشاف دیهات سره هم دا سره وزیر د مالی سره چې زمونږ غوښتنه همدا وه چې د هلمند د جنګ ځپلي ولایت دپاره چې په ټولو برخو کې صحیح کار نه دی شوی، خاصتا د معرف په برخه کې کار نه دی شوی، چې په دې اکله مونږ سره د 206 دیرش مکاتبو تعمیرونو جوړولو وعده وشو چې عملا د اویا کار شروع شوی دی چې او د نورو کارونو دپاره هم سروې روان دی، ډیزاینونه جوړیږي او بلاخره زینه تاینیږي او مرکز نه به بودیجه غوښتل کیږي. خوشبختانه منګه د افغانستان په سطح د معرف لپاره ټول هغه ضرورتي ځمکه چې زدودو ضرورت ټول په واقع ورکړي مشکل په دې برخه کې نه لرو.
د هلمند په هنی ریاست وایي د ولسوالیو د اوسیدونکو د شمیر په نسبت ټول 415 در شونځي هم چې په تشکیل کې ورکول سوي دي کم دي، اما امکان لري راتلونکي کال د شونځي په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راسي. په دې ولایت کې د نامنو یو غربت له امله نږدې 6.5 لک ماشومان ښوونځیو ته نسي تللی. په هلمند کې 2,15,000 زده کوونکي ښوونځیو ته ځي چې نږدې 6,000 نجونې دي. په اکثره سیمو کې ډېر خلک ځکه خپل لوڼې ښوونځیو ته نه پرېږدي چې د نجونو دپاره ځانګړی ښوونځی او ښځینه ښوونکي نه لري چې د پوهنې د ریاست په خبره د دوی اړوند وزارت لخوا په راتلونکي تعلیمي کال کې د یادې ستونزې د حل کېدو ژمنې هم ورسره سوي دي. محمود ریاستی، د ازادي راډیو هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
هستی محمد زاهدی د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه لیکلی. و علیکم السلام. د لیکلی دي چې د هلمند ولایت څخه دا پیغام دراستوم. دی وایي چې موږ ته تر هر څه مهمه د طالبانو سره سوله ده. د افغانستان د سیاسيونو څخه غواړو چې د انتخاباتو فکر دي شاته پرېږدي او د سولې کوشش دي وکړي. سوله زموږ د افغانانو یو ستر ارمان دی. الهام صافی لیکلی له ننګرهار، اجرایی ریاست غیر قانونی جوړ سوی او اوس هم باید نور د افغانستان بحران ته بلار نسی که چیری پیغام موسم تر اخره نه لوستل کیږي.
عبدالله مبین د هلمند څخه لیکلي باید انتخابات ټولې خوایمو ومني ځکه چې د افغانستان د سولې او اقتصاد سره دغه کار به مرسته وکړي. عبدالله د لشکرګاه څخه لیکلي اشرف غني منتخب رئیس جمهور دی، هر څوک چې د قانون خلاف وي قانوني چلند یې ورسره وسي. نیکمل د مرجع څخه لیکلي د انتخاباتو نتیجه د ناسور زخم سو. عزیز زابلی له ځنځیره لیکلي کله چې اشرف غنی او ډاکټر عبدالله دواړه ځانونه بریالي اعلانوي دا نو ډېر د اندېښنې خبره ده. سمیع الله د کندهار د میوند څخه لیکلي دي چې د انتخاباتو د پای له پایلو څخه د سرغړوونکو سره دي باید قانوني چلند وسي. او احسان الله بارکزی د لشکرګاه څخه لیکلي عبدالله عبدالله باید قانون مات نه کړي، باید د قانون احترام وکړي. او بل اوریدونکي لیکلي وایي د افغانستان لپاره یو پاچا بس دی. نو اوریدونکو دا استاس پیغامونه په یاد ولري چې د ازادۍ په څپو کې پروګرام لرو په دغه نن ورځ باندې په دوو بجو په ازادۍ په څپو کې پروګرام کې به پر دغه مسله باندې بیا مفصلې خبرې کېږي. تاسو بیا پروګرام ته ټلیفونونه هم راکولای سئ، میلمانه به وي، هغوی به خبرې درسره کوي او دغه بحث به ادامه ورکوو. اوس به ورسو د فیروزه عزیزی د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
مخکښ امریکایي سناتور لینسی ګراهام ولسمشر محمد اشرف غنی ته په ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړې ده. ښاغلی ګراهام نن په خپل ټویټر لیکلی دی چې دغه شان افغانانو ته په شجاعت سره په دې دیموکراتیکا پروسه کې د ونډې اخیستنې مبارکي وایم. د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې مشر وایي د چین د ووهان له ښار د افغان محصلینو د انتقال لپاره بشپړې تیاری نیول سوی دي او د چین د حکومت اجازه ته منتظر دي. د امریکا پوز وای ایران په یمن کې د سعودي لملاتړ برخمن حکومت پر وړاندې د جګړې په ترڅ کې د یمن حوثی یاغیانو ته پرمختللې وسلې ورکوي. او د ایران په قم ښار کې دوه تنه چې په کورونا وایروس اخته پیژندل سوي وو مړ سوي دي. د ایران د روغتیا وزیر کیانوش جهانپور پرون چهارشنبه دا خبر تایید کړ.
دا ازادي رادیو دا اوریدونکو د خبرونې نور وخت مخکښو پروګرام ته ځانګړی سوی دی. تاسو دا پروګرام واورئ او که څه نظر لرئ موږ پر هر بل پروګرام په دغه پروګرام یا پر نورو ټول مطالبو چې له رادیو یې خپرو یا پر سوشل میډیا فیسبوک ټویټر او دغو نورو چینلونو باندې خپریږي. تاسو کولای شئ چې خپل نظرونه راواستوئ د ازادي رادیو ته. تر ټولو اسانه لارې هم دا د افغان بیسیم د 93 شمېره ده. نو تاسو ته ښه وخت غواړم.
مخکخې خزي
درنو دوستانو السلام علیکم. دا ازادي رادیو دا تاسې د مخکخې خزي خبرونه اوري په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او خوشاله وي او همداراز د خپل خوخي د خبرونه د پیلیدو په هیله بوي. منګ اغلی امینه فنا لرو لزان سره شاعر او لیکواله ده. د دې په ژوندانه د دې په کارونو به خبري وکړ. اغلی امینه خبرونه ته په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه وګ مجن تاسو ته د ازادي رادیو ټول قدرمن همکارانو او ریدونکو ته ډیر مننه چې زموږ خبرونه ته راوړلې یم او ماته مداویار را بخلای او ډیر زیات مننه.
ډیر مننه. زبده اغلی فنانه هله وکم چې خپل په خپل جواب باندې په خپل وینا او باندې اغلی امینه فنا تاسو ته لګدرو پیژني مهرباني وکړئ.
زه امینه فنا سعیدیم د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ اوسیدونکې یم. اوسمهال په کابل کې ژوند کوم. بس نور معرفت به بیا وروسته.
بله بله خبره ده. نوري پختنی تاسو ته در پیخودي. تاسو کولای شئ چې د دې د ژوندانه په اړه د دې د زده کړو په اړه او همداراس د راتلونکو کارونو او اوسنی کارونو په اړه باندې پختنی وکړي. اغلی امینه فنا شاعره ده، لیکواله ده، د شیرونو ټولګ لري چې د دې ټولګې نه به تاسو ته یو څو شیرونه هم در د کلمکی. اغلی فنا شیر مکله او څنګه پیل کړه او د شیر ویلو انګیزه چا تاسو ته درکړه چې تاسو شیر وبایي او اوس لکه اوس غندې د سیوا تکړه شاعر شي.
ډیر مننه. ډیر تقریبا لنن تکاله مخ کې داسې هو چې شاعری باندې پیل کړی. تقریبا تکاله کې شیر لیکم او شیر انګیزه داسې و چې له ماشومتوب له نه شیر سره معرفت او زما کور کې مور مې شاعره وه، نیکه مې هم ادیب او شاعر و. همداسې یو شاعرانه ماحول کې رالویدل او له ما له شیر سره ډیره مینه. همدې سبب شو چې زه شعر ولیکم او بل تر نن پورې زه ټول کورنۍ هڅولې یم په دې برخه کې چې زما هنر ته یعنی په درنښت کتلې دي او منځه هسته چې زه دې ته واصلم چې شعر ته پرمختګ وکړي او په دې برخه کې پرمخ لاړ شم.
یعنی تاسی پا شیری محل که را لویه شوی استی و استاسی نکه استاسی مور دوی شایران بو او شیری انگیزه تاسی لغونه اخسته ده تاسی دو اوسنی محیط سره یا دو اوسنی شرایط سره سم شیرون ویلی دی لکه دو سولی ده پارا مکم شیر ویلی ده؟
او ډیر ښه. اول خو جعفری رور سلامون ته وعلیکم السلام وایم او له پښتنو یې مننه ښکلی شعر یې وویلې. او لومړۍ پوښتنه دا وه چې یعنی د اوسني ماحول سره بالکل یعنی هر شعر زما شعرونه داسې دي چې هماغه حالاتو نه متاثره سم هماغلته مې شعر لیکلی او سولې ته مې شعرونه ویلي دي. اوس بیا به خبرونه په لټ کې انشاءالله ورته وړاندې کړو یو شعر د سولې په اړه هم. او د هر شعر کې زما د وطن په اړه یو بیت شته، د سولې په اړه، د وطن په اړه داسې بیتونه شته او ځانګړي شعرونه مې هم ورته ویلي دي وطن په اړه، وطن لپاره، د سولې لپاره.
ډېر ښه. هیله ده چې جعفری به ستاسې غږ اورېدلی وي، زنګ یې وهلی و له هلمند نه او د خپلې پوښتنې ځواب یې واخیست. تاسې په تمه اوسئ. د خپرونې په اوږدو کې به اغلې آمنه فنا خپل شعرونه هم تاسې ته ووایي، په خاصه توګه هغه شعر چې د سولې په اړه باندې دی. ور به شو بل اورېدونکي ته دی په کرښه دی وبګورو چې
څوک.
بلې و غږ دې اورمه. السلام علیکم، په خیر راغلی.
السلام علیکم خوري کې سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. ساز د راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته او ستاسو اغلی میلمنې ته امینې پنات.
وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلی.
او نور دې په زخم ګوتې مه وهه، د کاره وځي ینزلګی می والله بیا د خپل اختیار وځي. نور دې پر زخم میکروبي لاسونه مه تېروه، لالمه مه کوه، د خولې سمې چغاره وځي. او که تدید نه یې لا مسلکه ګولۍ مه راکوه، ستا تاریخ تېره د وازما د ښکلي ښاره وځي. سلامونه تاسو وړاندې ستاسو میلمنې ته وزمی بیبی
مهرباني وکړئ. غږ دې مرازي. او دا مو ونه ویلې چې تاسې نوم او د کوم ځای نه ماړي کنی ولې؟
ستاسو دایمي همکار، ستاسو همیشنی اورېدونکی او ستا ورور یم، کاري صاحب پښتون.
پښتون صاحب په خیر راغلی، خوشحاله یو چې بیا هم له تاسې سره یو. قاري صاحب پښتون، مهرباني وکړئ پوښتنې مو شریکې
کړئ. مهرباني وکړئ، پوښتنه دا ده چې دا شعرونه خلک وایي چې شعرونه چې څوک لیکي کله کله دا شعر د غمګینۍ پیدا کېږي، کله کله د خوشحالۍ پیدا کېږي، او کله کله د مینې او د عشق پیدا کېږي. موږ چې شعرونه لیکو کله د مینې څه لیکو، کله د عشق لیکو، کله د خفګۍ لیکو. او د دې ستاسو میلمنې ته پوښتنه دا ده چې دا څنګه ده چې شعرونه لیکي. او بله پوښتنه مې دا ده پر شاعرانو کې د مخکنیو شاعرانو او د اوسنیو شاعرانو په مابین کې دا څه کولای شي فرق یې څه شی دی؟ یعنې شاعران په قاتل او په ردیفو په سیلاب کې په وزن کې هغه پورته وکړه اوسني شاعران پورته.
ډیر زیاته مننه قاري صاحب پښتون. ډیر ښه په زړه پورې پوښتنې مو وکړلې. اول خو دا پوښتنه چې شعري الهام څه ډول و، د عشق له کبله و، د خفګان یا تراژید له کبله و، د غم له کبله و، څه ډول و؟ دا به خپله اغلې آمنه فنا تاسې ته ووایي. مهرباني وکړئ اغلې.
وعلیکم السلام، دی ورور سلامون ته. اول وعلیکم السلام وایم. او بیا لومړۍ پوښتنه دا وه چې یعنی شعر الهام له څه نه اخیسته؟ یعنی زما له شاعرۍ نه، یعنی دغه ټول شیان شعر کې هغه دې سي انسان
اخیستی دي،
او مینه هم پکې ده، او بې مینې هم نه وي، بې درد هم نه وي. دغه ټول شیان انسان متاثره ایسي، اخر شاعري ترې جوړېږي. او زه هم یو انسان، دغه ټول احساسات لري چې له مینې نه د هغه یو خاص هغه دا و چې زما شعر سره ډېره مینه وه. او لومړی شعر مې هم چې لیکلی هغه له شعر نه په الهام مې لیکلی ده. سې یو شعر مې اورېدلی و په ما یې اثر کړی، شعر مې اوس نو سیار ډول حالات نه متاثره شم او ورته شعر لیکمه. او دومه پوښتنه د ورور د پخوانیو اوسنیو شاعرانو د مابین کې د پرتلې په هغه اوسې سي هغه شاعران یعنی هغه هم زمنګ ډیر یعنی هغه کوم منګ سنسي ولا هغه زمنګ ډیر زه دې حتی نیم رسیدل سي دغه وسنه شاعرانو پاره ته وایم خو بیا هم مالوستي د بخانی شاعران کلاسیک ادب زمنګ ډیر داسې هغه چې منګ ډیر ستریز د کولای سو وست کوم هغه پکې نس کولای سي منګ په هغه کوم نیو کوکو خدای مکا وسنه شاعرانو ماشاءالله وسم ادب ډیر پرمختګ کړی دا او ډیر خروان دا
ډیر د شعرونو په اړه باندې لږ معلومات راکئ. تاسو کوم ډول اشعار لیکئ او د شعر په لیکلو کې څوک مرسته در سره کوي که څنګه؟
زما شعرونه ډیری برخه غزل دي او بیا تر څنګ نظمونه هم لیکم او قصیدې او ځینې تلوریزی او داسې مصنوعي شعرونه داسې لیکم خو ډیری برخه غزل دي. غزل کې تر اوسه مې دا کتاب کې مې ډیر غزل لیکلې دي او نظم هم پکې شته خو غزل برخه ډیره ده. همراسته زوایم چې یو شاعر سره ولوی همراسته دا وي چې هغه شعر ولیکي او یو څوک یې واوري او هغه ته نظر پرې ورکړي او زه هم الحمدلله داسې کسان شته چې زه ورته شعر ووایم او هغوی خپل نظر ماته راکړي. همدا لوی همراسته ده چې ما سره کوي. نور
ډېر ښه رابه شو ستاسې ټولګې ته. دلته مو تر مخ یوه ټولګه پراته ده او د دې ټولګې نوم هم د توبا تر سیوري لاندې دی، همدا یو نوم دی. لږ معلومات دغه کتاب په اړه باندې راکړه چې دا څو مخه لري، څه وخت چاپ شوې ده او څه ډول شعرونه په دې کې دي؟
کتاب خو تقریبا 200 صفحې داسې کتاب ده چې دې کې زیاتره برخه شعرونه پکې غزل دي او
غزل او نور د غزل تر څنګ نور شعرونه هم شته.
نور آزاد شعر نظمونه شته پکې، قصیدې دي پکې او څو میاشتې وړاندې دا کتاب چاپ شوی ده چې ډېری اردوونکي به له ورسره آشنا نه وي. او نور
او یوه بله ډېره جالبه خبره را په یاد شوله، دغه کتاب چې دی د توبا تر سیوري لاندې دا ډیره ښکلې وړکۍ ټولګه ده، داسې ښکلی رنګم لري، شین پوښي دی. او نورې شاعران یې چې کله خپله ټولګه چاپوي نو په دا لومړۍ ورقه کې یې دلته خپل یو عکس هم پکې چاپوي، دا څنګه تاسې ولې نه دی چاپ کړی؟
زما خپله بس همدغه و چې زما د انځور په ځای همدا چې کوم د کتاب نوم و دی همداسې یو تصویر هم ورته جوړ کړم.
یوازې د دغې ونې تصویر دی ورباندې
داسې تقریبا اته کال کې چې شعرونه لیکم او خو انګیزه دا چې شعر سره مې ډیره مینه وه او دا یو طبیعي استعداد د انسان که یو څوک ورسره مینه ولري یا هغه وي چې استعداد یې ونه لري بیا هم لیکل خو داسې الله تعالی د استعداد ما ته راکړی. بس بل دا چې شعرونه مې یعنې حماسي و یار ډول شعرونه به وي خو داسې کومیدي و دا هغه شعرونه به ما نه وي لیکلي.
تاسې مخکې وویلې چې ستاسې مینه له غزلیاتو سره ډېره زیاته ده، نو معلومیږي چې شعرونه به مو هم غزل وي. نو څنګه ده اغلې امینه چې یوه له دغې ټولګې نه یو شعر راته داسې لنډو کې دکلما کې؟
او مخکې ورور دی د سول پاره یو شعر غوښتی و، نو زه به د کتاب کې یو شعر دا به ورته څو بیتونه ووایم چې ورور غوښتنه کولی شي. عنوان دی وي وطن ته راشه. ټکور راوړه دی پر هر وطن ته راشه، ټکور راوړه دی پر هر وطن ته راشه، سولې پرانیزه وزر وطن ته راشه. تلایی وړانګې د موږ باندې خورې که جلوګره لکه لمر وطن ته راشه. زه د غم روژې په اوښکو ماتومه، ته یو ځل لکه اختر وطن ته راشه. راشه امن سوکالی در سره راوړه، زموږ خوارو در به در وطن ته راشه. او په خاطر د یتیمانو د مړو اوښکو د ظالم مات کړه وزر، په خاطر د یتیمانو د مړو اوښکو د ظالم مات کړه خنجر وطن ته راشه. ستا راتلو ته مې پوړنی نظر ایښی، ستا راتلو ته مې پوړنی نظر ایښی، ورکوم یې له خپل سر وطن ته راشه. ټکور راوړه دی پر هر وطن ته راشه، سولې پرانیزه وزر وطن ته راشه.
واه واه ډیر کولې ډیر زیاته مننه اغلی امنه فنا رب شو خپلو پښتنو ته ک تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکو هم بکر خلرو نو دی به اول را واخلو. السلام علیکم. سلامونه.
بله زه صدر محمد تاسو سلامونه ونی چې د غواړو خوند ته باندې کوم.
وعلیکم السلام سردار محمد لکم زینه.
پلی چرخینه
په خیر.
بله بله. او کورکې نه کوم نه نه کوو اول په دې انقلاب کې په دې ګډوډۍ کې دې دوه نه ځان د سوالې د خلاګې دا نور ته مې ځاتې نه کوي اوسې یو دا راځي.
ها مننه.
خو نه مې دا پوښتنه ده کورکې که په بعضې خلک وایي چې د مینې نه شعر لیکل کېږي خو د مینه خو صحیح ده کورکۍ څلوېښت کاله مخکې د مونږ په وطن کې جنګ نه وو مونږ مینه درلودله کله چې رحمان بابا رامدا صاحب وو مثلا ملنګ جان بابا داسې شپون صاحب خدای وسلی داسې هغه خلکو مینه شعرونه ویلي نو هغه به د الله په مینه مست وو د محمد په مینه به م مست وو د وطن په مینه به م مست وو او د انسانانو ما کورکۍ نن داسې وخت راغلی خوري ته بهر چې د مونږ ولس ته د مونږ وطن ته داسې یو شعرونه وړاندې کړي چې هغه ټولي چې هغه ټول د جنګ وي چې هغه ټول د ظلم وي کورکۍ داسې شعر وړاندې کړي او بل خورې دا پوښتنه مې خورم چې نن ګوره داسې وخت دی کورکۍ چې هغه د ښې خپلو سترګو باندې وینو مونږ ته د ټول وطن ته د خالق پروردګار سوله راولي سوله له ورورۍ سره دی سر سول راځي د ووري سره سول راځي خالص په دې ډول سول باره کې مخورې د غږبشه باندې ډېر کوشش کوو په دغه وخت کې چې موږ ته دا غوږو ته انسانانو مسلمانانو د ظالمانو ورسې وسلام په احترام ډېر مننه خو
ډېر زیاته مننه سردار محمد له پل چرخینه ډېر ښه تبصره مو وکړله او ډېرې ښې خبرې مو وکړلې خو بیا به هم راشو اغلی فنا ته چې دا راته ووایاست چې انسان کولی شي چې په خپل ځان په شعر کې له یو څه اغېزمن کړي که نه اغیزه طبیعي خبره ده چې یو څه یعنی درونی الهام یا داخلی الهام په انسان باندې اغیزه کوي او بیا سړی شعر ویلو ته مخه کوي کنه داسې څوک کولی شي چې مثلا ځان دې د اوسني حالاتو نه متاثره کړي او د ظلمونو جبرونو په اړه باندې دې شعر ولیکي یعنی دا څه رقم خبره ده دا سړی خپل ځان متاثره کوي او که تاثیر په انسان باندې خپله پریوزي چې ناخداګاه ناخبره
مننه ورونه او سلامونه ته وعلیکم سلام او تاسو پوښتنه په ځواب کې باید ووایم چې دا د انسان د خپل لاس یعنی ارادي کارنده چې انسان وایي زه به باید دغه پسې ته شعر ولیکم او یا به داسې وکړم او یا دا طبیعي ده چې انسان څنه متاثره سي همغه نه ته به شعر لیکي او ورور ویلی چې باید د جنګ مونږ چې د جنګ په حالت کې باید د مینې شعرونه ولیکو چې یعنی خلک یو بل سره مینه وکړي که مونږ شعرونه هم د کرکې او د هغه ولیکو دا خو به بیخي بیا هغسې نو زه وایم
چې حقیقت کې او هم په خیالونو کې
باید مونږ شعرونه داسې وي چې مثبت فکر ټولنې ته ورکړو خپل افکار ټولنې ته مثبت ورورسي چې په ټولنې مثبت اغېز وکړي او د مینه خو داسې نه ده چې اوس مونږ دغه وطن سره مینه باید خلکو سره وویشو چې وطن سره باید مینه ولرو مونږ او دغه نور ورور بله پوښتنه
بس فقط دغه یوه پوښتنه یې درلودله خو ډېره داسې پیچلې پوښتنه وه چې د هر چا فکر کوم جلا نظر دی خو شاعران ورباندې جلا نظر لري لکه دا څنګه چې تاسو ویلې رښتیا هم شاید ټول شاعران په همدې نظر وي. اغلی فنا تاسو د چا له شعرونو الهام اخلي او د چا شعرونو په تاسو ډېر زیات تاثیر کړی دی په معاصرو شاعرانو کې او په کلاسیکو شاعرانو کې؟
مننه وګمه جانې. لومړی چې ما لومړی شعر لیکلی هغه مې د مور د شعر نه په الهام لیکلی او زه ویاړم چې زه د یوې شاعرې لور یم او د یوې ادبي کورنۍ څخه یم او نور د نور شاعرانو شاعري به مخامخ ما باندې اثر کړی او دا الهام به ما ته راکړی چې زه شعر ولیکم خو ژوند کې نور هم داسې څه شته چې انسان ترې متاثره شي او شعر ورته ولیکي د ژوند هغه د وطن حالات زموږ د ټولنې ځینې ناخوالې او ځینې داسې نازک دردونه او غمونه او داسې د ژوند کړونه انسان ډېر او دغه طبیعي ښکلا د کایناتو ښکلا دغه ټول انسان باندې اثر کوي چې یو سور باندې ولیکي او بس او شاعران هم خامخا هغه معاصر او کلاسیک ډېر داسې شته چې زړه متاثره شوی مو او یو څه ملي کلی وی دی غوی لا افکارونه دی غوی له
دا پوښتنه به مل تاسو نه وکړو چې تاسو د کوم شاعر شیرونه خپل وایست خپل چې لزانه سره کله ناست وي نو بیا د چا شیرونه ډیر وایي که هغه راوخیست
ولا د سدي شاعران دی هغه معاصرم دی او کلاسیکم خو معاصر کې مزیت دی حمزه بابا دی حمزه بابا دا چې مرحوم حمزه بابا مرحوم پسرلی بابا او همداسې د کاروان صاحب استاد پیر محمد کاروان چې زما شعرونه ډیر خوښیږي دغه شعرونه زیات لولم او همیشه له ځان سره ډیر داسې شاعران شته چې د سالک صاحب سعود صاحب او ځین نومونه برانه پاسې د درویش دورانی دغه ډیر داسې شعرونه دي چې معاصر کې زه همیشه مطالعه کوم او بار بار لولم او ماته خوند راکوي
ډیر ښه ور به شو نور اوریدونکو ته نور اوریدونکي هم لرو د دوی پوښتنې برا واخلو چې دوی څوک دي لکم ځای اړیکه نیولې السلام علیکم
السلام علیکم
او علیکم السلام تاسو په خیر راغلی
وعلیکم السلام جبار خیر خور راتم سلام امینې خور ته دوړو ته سلام احترامات
وعلیکم السلام په خیر راغلی ستاسو څنګه ده
زه یو پښتنه دی خور نه اگر چې خور را نور هم ده که زه تقریبا د پیزه شوې ته کلو سلام
ډیر ښه ستاسو نوم څه دی د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده
زمانو قاری محمد رفیق علم دوست دی د احمدشاه بابا مینې نه مې رابطه کړې ده
زه
پښتنه دی خور زه کومه یو پښتنه ده چې ته غزل ډېر لیکې نظم لیکې آزاد شعر لیکې او بل وایم چې ادبیاتو سره چې علاقه لري طبیعي خبره ده سیاسي مفکوره هم څه لري او که نه لري
ډیره زیاته مننه بریالي اوسئ مهرباني وکړئ اغلې فنا که څه هم تاسې په خپلو خبرو کې وویلې چې تاسې ډیر غزل لیکئ او له غزل سره مو مینه ده خو بیا هم اوریدونکي نه وو اوریدلې فکر کوم چې دا اوس به راډیو چلانه کړې وي او خپرونه به اوریدلې وي خو را به شو دې دویمې پوښتنې ته چې څنګه له سیاست سره مینه لرئ غواړئ چې کله په سیاست کې داخل اوسئ
ولا نه سیاست نه سیاست مداران ډیر دی بس مونږه
یعنی له سیاست سره مینه نه لري او تل غواړي چې شاعر پاتې شي ښه خبره ده دی وی شاعر ژوند له نورو ښځو څخه څه توپیر لري او شعر ویل ستاسو په شخصي ژوند څه اغیزې کړي دي که دا راته وایست
مننه ګمه جانې بس د ما په نظر دا پوښتنې مو ډېر ځوابونه لري خو زه به دومره درته ووایم چې د شاعر ژوند ډېر پر کیفه ژوند وي
مهرباني وکړئ
زه ځواب ووایم که
اورېدونکی نه اورېدونکی به بیا وروسته را واخلو ځواب ته به ادامه ورکړم
په دې خاطر چې زه همیشه چې شعر لیکم نو هغه شېبې ما ته د ژوند ډېرې خوږې شېبې وي چې زه کله پکې شعر لیکم او زما د شعر لیکلو هغه هم داسې وي چې زه ډېر په لنډو شېبو کې یو غزل مکملومه چې داسې فکر کوم لکه څوک چې ولاړ وي ما ته وایي چې دا ولیکه چې زه در نظم همداسې لنډو شېبو کې یو شعر لیکم او کله چې هر کله چې ډېره یعنې دردمنه شم هغه سمو چې یو شعر ولیکم فکر کوم چې نور دنیا کې هیڅ غم او درد نه دی پاتې او دومره د سکون او محرمۍ احساس کوم او چې یعنی ویخي ډېر او شاعري ما داس دل کې د رحمت فرښتې ایمانه تراشي او زه یو څه ولیکم او مانه ته یعنی ژوند دی راته زما شخصي ژوند ډېر یعنی ژوند مې له ډېر ښکلی کړی او ډېر رنګین کړی دی او په دې خاطر ما ته شاعري یو ډېره خوږه ملګرې ده چې
زه به یوه ډېره شخصي پوښتنه وکړم که څه هم شخصي ده خو باید ویکم هغه دا چې کله تاسې مثلا په کار باندې بوخته اوسئ دیک کوي او دلته نو په چرت کې تا ته نو الهام شعري الهام راغلی یو وارې دې منډه کړي قلم او کاغذ دې راخیستی ته ودرېږه زه شعر لیکم اخواته نو بیا څوک در باندې غږ وکړي چې راشه پیاز وسوځېدل
داسې زما همیشه چې د هر کار باندې مصروفه یم او دا ذهن کې مې شعر وي فکر مې ټول شاعري ته خو داسې نه دي سوي چې دیګ مې سوځولی چې دیګ کوم
خو شعري الهام په کار کې هم راغلی
زیاتره وخت چې مثال پر لاره یم چېرته ځم نو بیا اکثره وخت داسې قلم کتابچه را سره نه وي زه خپل شعرونه په موبایل کې لیکم کله چې دیګم کوم پخلنځي کې یم نو چې موبایل را سره وي بیا زر زر په موبایل کې لکه یاداشت کوم نو
ډېر ښه ور به شو اورېدونکی له ډېرې مودې په کرښه دی برا واخلو السلام علیکم
سلام علیکم حکومت جان، سلامونه تا ته امینه خوشی وران دي کوم د ستاره خوندای اند کوم را.
و علیکم السلام، السلام عبدالستار خونزاده، په خیر راغلی.
زماده مننه څخه دا سوال لیکه دا کتابونه د لیکه پولیسونه مصرف لري و دې دا کتابونه چې په مالی منفعت یا مالی ګټ هم لري او کینه لري. ځوان سوال نه دا د دربالي شای خلک چې دا غرشي دا لیکنه چې کوي په مصحا نوم کوي، د دن نوم مصحا د کاتلی نوم دی او د دې هم چې دی ورته د لورین د خپل مور د معرفي چې هغه اوس شاعري کوي حیات لري نه لري او بل واضح دی خپل واده یې کړی دی ماشومان ډېر مهرباني.
اها ډیر زیاته مننه عبدالستار اخونزاده، ماشاءالله دومره ډیره پوښتنې مو وکړلې چې خبرونه به په همدې خلاص شي، خو بیا هم ډیره پر ځای پوښتنې دي. رابه شو لومړنی پوښتنې ته چې د مصارفو پوښتنې وکړله، تاسو چې کله ټولګه چاپ کړله د دې یعنی مصرف مو له ځانه وکړ که چا مرسته وکړله، او همداراز تاسو ته بیرته څه په لاس درغلل؟
ټولګه خو مې نوې چاپ کړې ده، په شخصي لګښت مې پلار مې راسره مالي لګښت مې پلار پر غاړه واخیست، او دا سی نوې چاپ شوې ده تر اوسه د داتې ماته برته غراغلی ده، خو نوې چاپ شوې ده تر اوسه دومره د پلور سوای. او بل پښتنه دی ورور د مستار نوم نه کتاب په خپل نوم چاپ کړی ده، هم دا مې خپل نوم ده. او بل پښتنه دی ورور د
مور په اړه باندې مو چې هغه هم تاسو یادونه وکړه چې هغه هم شاعري کوي.
او مور مې خو شاعري کوله خو سې نه کوي، او کتاب هم تر اوسه کتاب هم نه دی چاپ کړی، او شیرونه استه یو ټول که شیرونه لري چې ان شاء الله چاپ به کړی. او د
واده په
او واده میکړه دی او ماشومان نه لرم.
بیا به هم یو پښتنه زله تاسو نه وکړم، هغه دا چې تاسو شیر ویل لکوم عمر څخه پیل کړ، او د عمر د زیاتېدل په شیری مزاج باندې مثلا تاثیر لري؟ لکه د سچې سړی په ځوانۍ کې یو ډول شیرونه وایي لکه عشق شیرونه وایي، او بیا چې لګوندې سنې زیات شي نو بیا د سې تراژید شیرونه وایي. د سې څه شاعرۍ کې شته کنه؟ شاعران تل ځوانان او پیغلی.
مننه کولې پښتنه ده. تاسو ویل چې شیر مو لکم عمر پیل کړی، تقریبا دقیق به راته یاد نه وي خو د 15-14 کلو به ومه چې شاعري مې پیل کړې ده. او دا چې د عمر پخېده به خامخا طبعا په شاعري هم اغېز ولري، ځکه چې انسان عقل او غالب شي په پاخه عمر کې په نورو احساساتو. او نو ځوانۍ کې شاعري طبعا چې یو څه په مینه راسرخي پاغه، او تراژید بیا داسې ده چې هغه انسان سره له ماشومتوب او له زلمي ځوانۍ نه هم داسې ملګری وي. خامخا په ځوانۍ کې انسان تراژیدي شعرونه البته مینې سره تړلي وي، تراژید شعرونه خو په ځوانۍ کې هم انسان لیکي او په پاخه عمر کې هم، او دا به فرق به ولري خو زه لا دې مرحلې ته نه یم رسېدلی او تجربه نه لرم. چې
په افغاني ټولنه کې یوه ښځینه شاعره لکه نارینه شاعران د ویلو او بیان ازادي لري، یعنی د زړه خبره یوه ښځینه شاعره کولی شي چې په شعر کې لکه نارینه غوندې عینن دغسې ابراز کړي؟
او زمونږ په ټولنه کې دا دواړه ډوله شاعران شته، هم چې هغه چې دا ازادي لري او ځینې دا نه لري. خو زه وایم چې زما په نظر چې د نارینه شاعري او د ښځینه شاعري به حتما یو توپیر ولري، خامخا په دې چې تر نارینه او ښځه الله تعالی یو څه حیاناکه خلق کړی ده، او بل دا چې دغه حد چې د نارینه او د ښځینه حیا پورې یو حد دواړه بیل بیل حدود لري کنه. نو د ښځې شاعري که هغه څومره یو ښځه په ډاډه زړه او بې ډاره خپله د زړه خبره وکړي، بیا به هم د ښځې شاعري په یوه د حیا په جامه ښکلی وي، یعنی د حیا جامه کې به مستوره وي، خو خپله د زړه خبره به یې کړې وي، په ډاډه زړه به یې کړې وي. او دا به د ښځې لپاره د ښځو د شاعري یو جوهر وي چې له نارینه سره دا توپیر ولري چې یو څوک یې ولولي حس کې چې دا د یوې ښځې احساسات دي، چې یعنی هغه حیا به هم د ښځې په شاعري کې یو جوهر وي چې یي به او
دې کې مو ډېره یوه ډېره ښه خبره جواته کړله چې یعنی د ښځې شاعري او احساس فرق لري تر نارینه وو.
بلکل
یوه ښځه چیرته شعر لیکي چې هیڅ شعر کې نوم هم نه وي، چې شعر یې ولوستل شي انسان احساس کوي چې دا د یوې ښځې شعر.
بلکل
مهرباني وکړئ آغلې فنا، د تشویق په اړه باندې که راته ووایاست چې په دې لاره کې ستاسې اصلي مشوق څوک وو؟
د پلار کور کې چې ومه نو نیکه مې مور او پلار مې ټولې کورنۍ الحمدلله ما سړی هڅولی یم. اوس مې خاوند دی چې په دې برخه کې ما سره مرسته کوي. زه ترې مننه کوم چې هغه زما لپاره ډېر څه کوي چې زما خپل هنر ته تبرز ورکړم او زه پر مخ لاړه شم. نو اوس مې خاوند او مور او پلار اوس هم خو زیاتره مې چې تر دې ځایه راغلی یم کتاب مې چاپ کړی نو دا ټول مې د خاوند هڅې دي او دی راسره ډېره مرسته کوي زما ملاتړ کوي.
ډېر ښه. ډېره زیاته مننه اغلې فنا چې زموږ بلنه مو ومنله او دې خپرونې کې مو ګډون وکړ.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه او له هغو کسانو نه چې زما کتاب یې ترلاسه کړی ده او زه یې تشویق کړی یم او تر دې ځایه رسنو. ډېره مننه له ټولو نه. خوشحاله یم چې تاسو سره.
ډېره مننه درنو دوستانو. دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د خدای په امان.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.